د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د تروریزم ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. نتایج شوی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفوري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پاوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام د امریکا غاګ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې دای اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا TTP د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی دی. غفاریا المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په ګڼو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و تر اوسه ځکه ځنډیدلی و چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2018 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د لومړی سفر دی. یو شمیر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 18 پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره کتلی وو او موافقه یې کړې وه چې د کړکیچ د کمیدو لپاره به هڅې کوي. په دې کې موافقه شوې وه چې بلینکن به هم پیکینګ ته سفر کوي. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندري ښار د تېرې شپې د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندانې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو باعث شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او 6 نور یې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او 8 توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوې 40 بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي او 2 بلستیک توغندي په هوا کې ویشتي. پر اودیسا سربیره په پولتاوا او خارکیف ښارونو کې هم روسي ځواکونه یو شمېر سیمې ویشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له کوربه قرغزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي او د دې لوبې ګټونکي ته 3 نمرې ورکول کیږي. همداراز پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس عبدالله المتیری په یو خبري غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې ملي لوبډله به ډېر ښه فوټبال نندارې ته وړاندې کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي دي. سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یو قوم په مرکزیت حکومت جوړ کړی. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک جوړیږي.
که الله تعالی و رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او خو متخصص ډاکټران پکې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونو ډرونونو په مرسته پر اوکراین حملې وکړې. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
زمو د فرا پیاز او ترشک ټول رسیدلی پاخه دی، پیاز ملا شروع کړی نن دی خو سږ کال خدای پاک دی وکړي تاسو دا زمو ژختر چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د زهرو کاروان په پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په زړه پورې ډرامه لرو.
راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم قدر منوریدونکو ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوهې له تړون سره سم خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویا ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې دا راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوی. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ړنګ شوي جمهوري نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا راپور 13 ورځ خپور شوی. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. له دې وړاندې پاکستان هم ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوی، خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملي کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړی او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړی، مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوې چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري، او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیا لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل، خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي، هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین ضیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان له مخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلي وو چې هر هیواد په سیمه بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د ښاغلي ویسټ څرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مککال په خپل ټویټر لیکلی وو طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په دې راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې په تړون کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. همداراز طالبان د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی. په دې اړه نور بحث کوو او د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب په مستقیمه اړیکه سره دی. شهاب صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونې ته مو د ګډون بلنه ومنله. تاسو واوریدل چې د دې راپور ډیر تمرکز د امنیت شورا د راپور ډیر تمرکز پر دې دی چې ګنې د طالبانو حکومت قومي استبدادي او حذفي سیاست لري. څومره دا خبره کره او دقیقه ده؟
سلامونه قدرمن تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. اصل په افغانستان کې دغه د سیاسي ډلو یا هم د هغو ډلو چې واک ترلاسه کړی دی یو دود دا جوړ شوی چې کله دوی واک ترلاسه کوي نو هغه خپل د خوښې وړ کسان او د خپلې ډلې او ټپلې کسان په حکومت کې ګماري. دا دود که د سردار داود خان د جمهوریت له سقوط نه را حساب کو او بیا تر اوسنیو طالبانو پورې ټول همدا یو څه بیانوي. ولې دا چې د مسلې ته قومي رنګ ورکول کیږي، فکر کوم دا به په افغانستان کې د قومي ستونزو د زیاتوالي لپاره یو بیس او اساس جوړ کړي. یعنی تر دې وروسته که څوک د افغانستان د اوسنیو حاکمانو پر ضد اعتراض کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور به د دوی لپاره د یو لاسوند په توګه وړاندې کیږي چې ګواکې په افغانستان کې دا مسله قومي رنګ لري او دا ښه اړخ نه دی، ځکه د ملګرو ملتونو په څیر له یو ادرسه دغه ډول چلند او د هغې عواقب نه سنجول د افغانستان راتلونکی له پوښتنو سره مخ کوي. بنام په افغانستان کې اوسنی حالت ډیر قومي اړخ نه لري، له شک پرته چې د طالبانو ډیره برخه یې طالبان دي، ولې هغوی هېڅکله دا نه ده منلي چې دوی مطلق پښتانه دي او نور قومونه هم ورسره شته ملګری دي. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د دوی جګپوري چارواکي له نورو قومونو ګمارل شوي. ولې ټول پښتانه چې دي دا طالبان نه دي او په دغه شکل د دې قضیې مطرح کول دا فکر کوم د افغانستان قضیه لا پیچلې کوي او هغه د راپور عواقب هم پکې نه دي سنجول شوي.
د دې راپور یو بل اړخ ته کور شو، له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره د افغان طالبانو اړیکې څومره ژور دي او څومره ګواښ کولای شي د سیمې امنیت ته او د افغانستان امنیت ته؟
د ټي ټي پي په اړه چې ما په دې راپور کې ولوستل، تر ټولو ډیر استدلال په دې شوی و چې ګواکې د دغې ډلې بریدونه په پاکستان کې ډیر شوي نو ځکه یې طالبان ملاتړ کوي. ولې په اصل کې د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتوالی ځینې نور عوامل هم لري. تر 2014 کال پورې امریکایي ډرون الوتکو په هغو سیمو کې چې هغلته پاکستاني طالبان ډیر میشت وو، چې هغه شمالي او جنوبي وزیرستانونه وو او هغې ته څیرمه سیمې وې، هلته ډرون بریدونه کېدل او دغه ډله تر ډیره مهار شوې وه په هغې سیمو کې. تر دې ورهاخوا پاکستاني پوځ په هغې سیمو کې عملیات کړل او د پاکستان سیاسي حالت هم هغه وخت یو څه باثباته و. کله چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي راغله، د امریکا ډرون ودرېدل او له دغې سیمې د پاکستان پاوځ په خپله دا سیمې د خلکو ته پرېښودې، د دغې ډلې فعالیتونه زیات شول. دلته دې خوا ته په افغانستان کې بیا طالبان واک ته ورسېدل، نو ټول مسؤلیت په دې شکل باندې چې د ټي ټي پي لویېدل د طالبانو د واک ته رسېدو نتیجه ده هم یو ښه قضاوت نه دی. ولې هغه اړیکې چې د ټي ټي پي او طالبانو ترمنځ په پخوا کې موجودې وې هغه اړیکې به وي؟ ولې د یو دولت په توګه یا افغانستان د یو هیواد په توګه د ترهګرو له تمویل څخه کومه ګټه نه لري، یا داسې کوم هدف افغانستان په منطقه کې نه لري چې هغه د ترهګرۍ په پاللو سره تعقیب کړي؟ تر دې ورهاخوا د افغانستان اوسنی جوړښت او دغه سیاسي ماحول دومره تخنیکی او مسلکی وړتیا نه لري چې دوی د ترهګرې ډلې تمویل کړلی شي، تجهیز د کړلی شي یا د پناه ورکړلی شي. تاسو ولیدل چې د منل زواهری د وژلو ادعا په شیرپور کې وشوه. د دې معنا دا ده چې د القاعده شبکې هغه بېخ او ریښه په مجموع کې ختم شول، او په تیرو څو کلونو کې موږ د القاعده فعالیت په ټوله نړۍ کې نه دی لیدلی. نو بنا یو ډول دغه مسایل باید شمیرل شوي اعلان شوي وای، یعنی دغه ډلې به فعالیي، ولې هغه د اړیکو تعریف هم باید واضح شوی وای چې څه ډول اړیکې لري. په دې کې شک نشته چې ځینې په فردي لحاظ به ځینې طالبان له چی چی پی سره اړیکې ولري.
بله، همدې موضوع ته په پام سره په افغانستان کې د ټي ټي پي له افغان طالبانو سره د ټي ټي پي اړیکو او همداراز د داعش ډلې اوبخۍ وروستیو حملو ته چې د ډیرو حملو مسؤلیت یې ومنه، د بدخشان د وروستۍ حملې په ګډون، د ټولو ته په پام سره آیا ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دوهې له ژمنې سره سم افغانستان له بهرنیو تروریستي ډلو تصفیه کړي؟
اول خو متاسفانه د دوهې په تړون کې هم امریکایي لوري او هم طالبانو د تړون د اجرایوي ضمانتونو په اړه کوم اقدام نه دی کړی، او نه هم د دغه تړون پر تطبیق باندې د نظارت کومه مشخصه کمیټه یا یو سازمان شته چې دغه تړون وخت په وخت ارزیابي کوي او وایي چې تړون دغه موارد عملي شوي او دغه نه دی عملي شوي. زه فکر کوم چې د ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د یو حکومت دنده نشي کېدلای. ولې طالبانو د داعش پر وړاندې جدي اقدامات کړي، اما د ټي ټي پي په برخه کې تر اوسه پورې څه نه تر سترګو کېږي، او د هغې دلیل دا دی چې هغه تر اوسه تر کرښې هغه غاړه دي او د القاعده د فعالیتونو خو نو تر اوسه څرک نشته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قریب رحمان شهاب د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، البته د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو. خو له هغه مخکې، روسي ځواکونو نن سهار وختي د لسګونه ډرون الوتکو په مرسته پر اوکراین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر راکوي.
روسي ځواکونو هم پر ډرون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیلې سیمې نن سهار په توغندو وشتلې دي. په پلازمېنه کیف کې چارواکي وایي چې د تورې بحیرې پر غاړه په اودیسا ښار کې درې ملکان وژل شوي، او په مرکزي پولتاوا سیمه کې روسي ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د بریدونو د چارواکو په وینا یو نه ویشت کلن په خارکیف کې هم وژلی دی. رویټرز اژانس لیکي چې اوکراین پراخو تهاجمي بریدونو ته چمتو شوی دی چې له دې امله روسي حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د اتو توغندیو او پنځه دېرش ډرون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شل بې پیلوټ الوتکې دوی ویشتلي او غورځولي دي. همداراسې دوه کروس توغندي په هوا کې له منځه وړي دي. په اودیسه کې د اوکراین د پوځ ویانده ناتالیا هومینوک وایي چې یوه ډرون الوتکه له ویشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه درې ملکیان وژل شوي او وبشت نور د درې ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پولتاوا په سیمه کې په بې پیلوټه الوتکو او بالستیک او کروستو غونډیو د میر هرود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تأسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساده رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د مخکتنه سلیم محمد سالی چمتو کړي.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنې کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د یوې څېړنې له مخې د استرالیا ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو ادعا د دې سبب سوه چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوه چې د دوی ترمنځ به امنیتي همکاري نه ځنډول کیږي. د جمعې پر ورځ په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د سویو ادعاو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دې اړه پرتې اندېښنې لرې کړې دي. د ګارډین ورسپانې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریرتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د موثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن سوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن سوي دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکل چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل دولت مخې لومړی غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمه پورز د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دي ورکړل سي چې څو واري ور باندې هند ته داخليدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په مونی نومې سیمه کې د روغتیایي مرکز د ودانۍ بنسټ ډبره کې خودل شو. د مرکز د هیلت نت مؤسسې په لګښت جوړیږي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. ځایي اوسیدونکي په دې کار خوښ دي.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بې برخې دي اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نت مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتیایي مرکز جوړیږي. د هیلت نت همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتیایي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نت ټي پی او په غاړه اخیسته ده. د هیلت نت ټي پی او هیلت نت موسی په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واوریدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چارې پیل شوې. خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولی گل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
درد مشکلات په سیه برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه بد موټر به ذریعہ دلته راشي. خوشحال چې د کلی ډیر دي موړه د عالم کړی دی خپل مونږ چې د یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پتسنګ کې د شونټاری کړی دی او د ایلازو علاقه ده دا تقریبا وایي چې 15,000 ډیر زره پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خوله هغه مخکې یو پزړه پورې راپور دی. ټکنالوژي له دنیا د خواله رسنیو ترمنځ د سیالیو په دوام میتا شرکت ویلی دی چې یو نوی اپلیکیشن راباسي. د دې شرکت چارواکو ویلی دی چې دا نوی اپلیکیشن به ښایي ټویټر وننګوي. دا چې څنګه اسمت څاروانې تفصیل اوروي.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کاروونکي له یو بل سره سیالي کوي، د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي. هر یو هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډیر خلک ځانته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میتا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میتا کمپنۍ چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی، په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی دیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوېست. د میتا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یو خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میتا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میتا دا پروګرام چې د پروجیکټ 20 په کوټ مشهور دی، شاید ترېډز په نوم راووزي. میتا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرام د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میتا دا نوی اپلیکیشن به د سش کال تر منی پورې راووزي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې د افغانستان غنم و نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې، ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه ورور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور دغه زموږ اختر یو مسلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسېدلي پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نن دي، خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته اصلا، نه دي ورسره راغلي. پرو سږ کال دا وخت تاجرانو په 500 او 800 روپۍ من خرید کوي، نو سږ کال بیخي هیڅوک نه دي راغلي. یو دام رسېدلي د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ رختر یو چا ورسوي. یو دغه د ایران پیاز بند کوي، بند کوي وروره. دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونی کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه ده دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدیم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه د د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښي دي. هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي. نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اویو اوبه وکړي، لس جریبه اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شوی ویلي، طالبانو د دوهې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تروسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ورکارول شي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنتکام د امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سنتکام یو چارواکي یادونه کړې چې دی اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وشل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا په فبروري میاشت کې پلان شوی و، ځکه وځنډېده چې امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو، دا چین ته د ده لومړی سفر دی. د اوکراین پوځ نن اعلان وکړ چې د اودیسا پر بندر ښار د تیرې شپې د بي پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شوي. د اوکراین د پوځ عملیاتي قومندان پر فیسبوک لیکلي، یو ډرون الوتکه چې د هوایي مدافع ځواکونو ویشتلې وه پر یوې څو پوړیزه ودانۍ لګېدلې چې د اور لګېدو سبب شوې ده. راپورونه وایي چې د اور د دریو ملکیانو ژوند اخیستی او شپږویشت تنه نورې ټپیان کړي. د اوکراین هوایي ځواکونه همداراز وایي چې روسیې پر اوکراین د 15 ډرون الوتکو او اتو توغندیو په وسیله برید وکړ چې له دې ډلې په ایران کې جوړ شوي 40 بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړي او دوه بالستیک توغندي په هوا کې وشتلې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولۍ د جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له کوربه قرغزستان سره کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي نن د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه تر 0 هکتارو راکته شوې ده.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکتارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کشتونه.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلې 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده.
دا چې نشئی مواد ولې پر مسانه ناوړه اغیزې کوي په دې اړه مولا ډاکټر کولاسغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتاد نه څاسکه څاسکه تشمیتیازې هر وخت زی او همدارنګه کېدلی شي چې د تشمیتیاز سوخت د مسانې د پړسوبو د مسانې د دردونو او همدارنګه د مسانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
د سردار محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله سوال کولو ته اړ سویم.
لکشنی اولادونه لرم په کور کې اته کس یو ګرد زما لاسته ګوري نو چې رښتیاس دا اوس لاړم په دا مسجد کې مونځ وکړې واري مې ډغم وکړې مال خدای وس دا بچیانو مې وژږي او کور یې ودان بس څلوېښت دوه افغانۍ راټولې شولې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لور مې هره ورځ وایي نن یې خبر کلاسونه ور مات کړ اوس به شفا خانه کې مستری ده.
خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د یو برتانوي بنسټ د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 20 کالو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم سوی دی. دا سروې چې د السیس موسسې لخوا د کوکنارو د کښت په اړه د سټلایټ په واسطه ترسره سوی ښیي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه له 100,000 هکټاره څخه تر 200,000 هکټارو پورې راکته سوې ده. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت نمونه یې سروې کړې ده. د دې سروې پایلې چې د سټلایټ په وسیله اټکل شوي ښیي چې په روان فصل کې په هلمند ولایت کې تر 200,000 هکټارو لږو مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. یو بل سروې چې راپور یې پروسږ کال د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې لخوا د قوس په میاشت کې خپور شو، پر بنسټ یې پروسږ کال په افغانستان کې په 2,300,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و چې له دې جملې څخه 1,600,000 هکټار مځکو یوازې له هلمند ولایت سره اړه درلوده. د السیس موسسې د راپور لیکونکي ډیوډ منسفیلډ وایي که څه هم دا تر وخت مخکې خبره ده چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمېدو په اړه خوشبین واوسو، خدا چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت کم سوی یو ښه پرمختګ دی.
د کوکنارو د کښت اندازه له 200,000 هکټارو څخه راکمېدل یو مهمه مسله ده. اوس خو موږ د کوکنارو د کښت منع کولو په پړاو کې یو. نورې پایلې به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې معلومې شي، خو تر اوسه لا د کوکنارو فصل په ټولو سیمو په تیره بیا بدخشان ولایت کې پای ته نه دی رسیدلی. اما کله چې وینو پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه دومره ډېره راټیټه شوې، دا کموالی د پام وړ دی.
It's a significant action.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپل سوي شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 30 ولایتونو کې تر 1,000 جریبه ډېرې مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. هغه راپورونه چې دې وزارت خپاره کړي ښیي چې سږ کال په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې هلته په تیرو 9 کالو کې د کوکنارو کښت صفر سوی و. په دې لړ کې ننګرهار، کونړ، لغمان او بل هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی، خو سږ کال د پام وړ کوکنار پکې کرل سوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د السیس موسسې راپور ته ګوته نیسي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی.
په ډیرو کمو جونو کې هم چې احتمال دی په لرو پرتو سیمو او غریزو سیمو یا چار دیوالو کې لیدل شوی په ځینو ولایتو کې، هغو هم د وزارت داخلې ټیمونه ورغله هغه یې ټول تخریب کړل. البته دا وروستی تحقیق چې کوم برطانوي شرکت کړی دومره باید وویل چې هغه هم بشپړ واقعیت نه دی منعکس کړی، یعنې په ایچ جي کې هم د کوکنارو کښت نه دی پاتې، نه نوي فیصده موږ ویلی شو له منځه تللی.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو روان فصل پای ته رسېدلی او اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان او طالبان حکومت پر یو وخت جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. ملګري ملتونه د یو برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې کوي او د طالبان حکومت هم د 2 میلیون افغانیو په لګښت د مځکې له لارې سروې پیل کړې ده.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د راپورونو هرکلی کړی او په دې برخه کې د طالبانو اقدامات مؤثر بللی دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس یو غړي د توماس ویست د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مککل د توماس ویست څرګندونې د شرم وړ بللی او د یې په ځان ښودنې تورن کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. هغه په خپل ټویټر لیکلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږکال د کوکنارو تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. هر هیواد په سیمو بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د ټامویس د خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال غبرګون ښودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې بللې دي. مایک مککال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې دا د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکې ده. په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې برېټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په غو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلې دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هېڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
د تیر جمهوری نظام د کورونی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از 2.5 بیشترین کښت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو 2 پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې 150 ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم ناوړه اغېزې کوي. په تېره بیا که ډېر استعمال شي پر مثانه ډېرې ناوړه اغېزې کوي. دا چې نشه یي مواد ولې پر مثانه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو چې پر مثانه د نشه یي موادو د اغېزو مخه ونیسو، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول نشئی مواد پر مثانه کومې ناوړه اغیزې کوي؟
مخدره توکي په بدن کې یا خصوصا په مثانه باندې دوه نوع تاثیرات منځته راوړي. کیدلی شي دغه ماسرې یا کومې حلقی چې دي چې د ګردو د فیفونو یا حالبونو نه مثانې سره وصل دي او یا د مثانې نه بهر اهلیل سر خارج خواته وصل دي. کیدلی شي دغه حلقې یا ماسرې چې دي د تنګوالي سبب شي. کچیرته دغه ماسری تنګیږي او ټیټیږي نو په نتیجه کې ادرار نه تخلیه کیږي او کله چې د حالبونو نه د ګردو د پیپونو نه ادرار مثانې ته راځي دلته هم بندش موجود دی، ادرار هلته پاتې کیږي او مثانې ته نه راځي او بالاخره د مثانې نه هم چون دلته ماسری حلقې چې دي تنګي شوي دي نو بیرون ته هم نه وځي او بالاخره کله چې ادرار بند شي په مثانه کې ډبکیږي او د مثانې د دیوالو د میکروبو سبب کیږي او په نتیجه کې کیدای شي چې کسته سوزاک د تشمتیازو سوخت د تشمتیازو ناراحتي د تشمتیازو بندش د مثانې دردونه پیدا شي. د دغو خارجي لارو یا د دغو ماسرو د بندېدو په صورت کې کیدلی شي چې مثلا دغه کم ادرار چې د پیپونو نه راځي بیرته وګرځي په پیپونو کې ډب شي او پیپونو د یاد حالبینو د پړسوب او د حالبینو د میکروبونو سبب شي او همدارنګه د دې ځنې کولای شي چې بالاخره دغه ادرار چې په پیپونو کې ډب شي او کتلار نه لري پورته ګردو ته لاړ شي او بالاخره په ګردو کې د ګردو د پړسوب او د غیر نورمال مایع تجمع او بالاخره د ګردو یا د بډوډو د مختلفو ناروغیو سبب شي. او کیدلی شي چې مخدره توکي د دغو ماسرو د سستوب سبب شي او د سستوالي په نتیجه کې داسې کیږي چې ادرار په خپل سر باندې د مثانې او د هیلیل یا د تزید ترمنځ چې کومه ماسره ده دا سستیږي او په نتیجه کې ادرار په خپل سر او یا څاڅکی څاڅکی بهر ته وځي او کستا د تشو امتیاز او عدم کنټرول پیدا کیږي او بالاخره کستا په دائم ډول باندې د تشو امتیاز او د نه کنټرول پیدا شي او بالاخره د معتاد نه څاڅکی څاڅکی تشو امتیاز هر وخت ځي او همدارنګه کیدلی شي چې د تشو امتیاز سوخت د مثانې د پړسوب د مثانې د دردونو او همدارنګه د مثانې د مختلفو میکروبونو سبب شي.
نشئی مواد ولې پر مثانه ناوړه اغیز کوي؟
نشئی مواد ځکه په مثانه باندې ناوړه اغیز لري چې مخدره توکي کوم چې د اپین خاندان دی یا اوپایډ شکم ورته وایي چې مثلا کاغه طبیعي افین وي او یا مصنوعي افین وي چې کوم جوړیږي په لابراتوارو کې د هغې نه مثلا هیروین دی، مورفین دی، پیټرډین دی، ټرامادول دی. دغه د اپین خاندان چې کوم دی خپله دغه د مثانې کومې ماسرې یا کوم اوهې چې دي چې کوم د حلبونو نه راځي او مثانې ته راځي او بالاخره د مثانې نه هلیل ته یا خارج ته ادرار راکوي د دغو فوهو د تنګوالي او ټیټوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د ادرار او بندش منځته راځي. او کله چې د ادرار بندش منځته راغلو نو طبعاً چې هلته اوبه هم چې په کوم ځای کې د پامه اصطلاح یو ځای کې ډنګ شنو څنګه کېږي خوسا کېږي دا هم چې کله په مثانې کې ډب کېږي یا په پاس په پیپونو کې ډب کېږي یا په ګردو کې ډب کېږي په نتیجه کې دلته مختلف میکروبونه دلته مداخله کوي او بالاخره د مثانې د تخریب د مثانې یا د التهاب د ادرار د بندش سبب کی. بلدا چې مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي لکه اپیډرین، امپیټامین یا امپیټامین ټابلیټ کا شیشا دغه چې دی بیا دغه د ماسرو د پراخوالي او سستوالي سبب کیږي چې په نتیجه کې مریستا یا کستا د تشو امتیازو نه کنټرول پیدا کیږي یعنی تشو امتیازو ته نه څاڅکی څاڅکی پخپل سربانی جی په دی وجه باندې نشئی مواد چون زهر دی او مسانه باندې ناوړه اغیزه ورزوی.
کوم کسان چې تر احتیاط وړاندې د مسانه ناروغي درلوده نشئی مواد پر هغوی څومره ناوړه اغیز کوي؟
کوم کسان چې د مسانې یا سیسټایټیز یا التهاب یا نورې بندشي ناروغۍ یا کاڼې ولري هغوی دپاره نشئی مواد سل په سلو کې ضررناک دي او نور هم د دوی دغه مشکل زیاتوي. کوم کسان چې د مسانې پړسوب یا التهاب ولري د نشئی موادو په استعمال دغه پړسوبې نور هم زیاتېږي. همدارنګه خلک چې د مسانې کاڼې یا تیږې ولري د دې په خاطر چې د نشئی موادو په واسطه د مسانے پوہی یا ماسری بندیگی ٹھٹکیگی دتیگی د نغور زیدو سبب کیگی او اندرنگا مشکلات نور ہم زیتیگی او میکروبو تا لازمی نمسایدیگی پا نتیجہ کے د مسانے تکلیف نور ہم زیتیگی د مخدر مواد په استعمال سره.
د مسانے هغه ناروغی سی د نشی له عمل را پیدا سوی بی، آیا د نشی له پریخودلو سره ښه کیگی او که دوام کوي؟
کومو معتادینو ته چې د مخدره موادو په واسطه د مسانې تکلیف پیدا شوی وي او ډېر پیشرفت نه وي کړی، د نشئی موادو په ترک سره بالکل د دې مسانې تکلیف حقیقي، او که چیرته نور ضمنی عوامل ورسره ولري میکروبی حالت نور ولري نو بیا خبره دا ده چې د بولی سیستم ډاکټر یا یورولوجیست ته مراجعه وکړي تر څو پورې خاطه دوی وشي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کندهار ولایت اوسیدونکو سردار محمد شکایت کوي چې په نشې موادو ککړ چاپیریال څو ځله دی دې ته اړ کړی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دی زیاتوي چې اته تنه اولادونه لري، کار نشي کولای او د سوال په پیسو یې گزاره ده. تاسو سردار محمد د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی؟ دا به خپله د له خولې واورو.
پنځلس کاله کېږي چې زه مخالفه وایم. اول سر مې بس د چرسو شروع کړه، د چرسو مې شروع کړه، له کرار بیا چښاس وله، چښاس بیا پوډر سوله، تاریاک سوله، کریسټال سوله، نو دا مې ګرده سکوله. نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې، نو جوړ شولم هلته خو نه و پیدا کېدله. دغه ځای چې رایله شولم رالم په راته کفر کور مې ته لیدی، نو په لوی اختر راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې کېږي. بس تللم دلی مې کار کوي، دلته چې رالم بالا ځوان راته ونیول چې ښه دلته کرار کرار راتللم. اوس بیا تخته سوی یم، بیا معتاده سوی یم. اوس په پوډرم بس تخته سولم، په چښیم بس تخته سولم. نو دلته داسې ازادانه دي نه، که چای غواړې، که روین غواړې، که د شیدې دا غواړې، که د لسې دا غواړې، مقصد پیدا کېږي. نکشنی اولادونه لرم، په کور کې اته کسه یو، ګرد ما لاسته ګوري. نو چې رښتیا نو دلته زه راغلی یم، اوس روزانه کوم چې روزانه ورځ نه نو خواته کسه دي. بس نسم چلولی چې هم په ډېر رنده اخته یم، هم کور وچلوم. نو اوس لاړم په دا مسجد کښې مونځ وکړي، وارې مې ډغم وکړي، مال خدای وس دا بچیانو مې وږېږي. کور یې ودان بس تر څلوېښت دوسه غونډۍ راټولې شولې. ډوډۍ مې پرانیوله، بالا یې وړمه بچیانو ته. بس په دغه زه بخته یم، نو الله دې مونږ خلاص کړي. نو ډېر نفس تنګ یم، که سره خپل د ژوند یم، بس نفس تنګ دی. ولې په ما د بچیان پسېږي؟ نو ډېر تریخ یم. نو الله دې بچه جینې خلاص کړي. ډېلي اوس کوښښ کوي چې وایي کلینیک ته دې بوزو. بس تر دغه خو نو مرګ بهتره دی. ولې سړی رنګزار دی؟ په کورنۍ کښې هم رنګزار دی، په همسایګانو کښې هم رنګزار دی، پر دوکاندارانو هم رنګزار دی، حکومت یې هم وایي مانا پر داسه. ډېر ذلیله دی، ډېر ذلیله دی، مرګ پر بهتره دی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. ده د یوې مهمې موضوع لپاره جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول قومي مشران او مخور شخصیتونه یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خوله میلمنه غواړی
او ولی نه غواړو. راځه خدای دې راوله
دا سپی دې در وکړه چې ومې نه داړي.
راځه راځه نه دې داړي.
چېږه ورک شي.
سلام علیکم.
سلام علیکم خوله په خیر څنګه یې جوړه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟
فضل د خدای دی عجیب ښه دی اولادونه دې جوړ دي.
شکر دې خدای فضل ده. راځه راځه خوري دلته په دغه توشکه کې.
نه نه نکشه نه ما دې وی خبر لپاره راغلی ما ژر بسته سما
دې کومې خبرې لپاره راغلی؟
ما غوښتل خان صاحب ته خبره وکم. خان صاحب په کور کې دی؟
هو په کور کې دی. عجیب صاحب وا عجیب صاحب
سوای
یو گاونډی ښه راغلی ده وای لا عجیب صاحب سره کار لره.
بس دا دې درغله با
خوري خدای دې خیر کې څه دې ورته وایې؟
بس خوري پښتنه مکوه خدای دې زما د حاله وسات.
سلام علیکم خوري.
و علیکم السلام
خوري خدای دې خیر کې څه مشکل لري؟
خان صاحب په لور ژوند می تباز.
څنګه تباشو؟
میړه یې پوجري دی او یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ. بیا یې زما د لور سر خرڅ کړ. وروسته د کوم ټول سامانونه خرڅ کړل.
زمونږ د کلي اکرم یاده؟
هو اکرم یاده و.
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس یې په کور کې سم نشته. د سر پوړنې یې هم ځکه خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبر ګلاسونه ور مات کړه. اوس به شفاخانه کې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشه دی. دا به ټول څوک وي د خلکو لوڼې په ژوندنې په اوس کې سوزل کېږي. دا خو هم دی ویې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه زه یې خامخا یوه چاره کوم. بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي؟
زه زموږ د کلي مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د اباب خان صاحب خیر وي.
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي؟
حاجي صاحب ته خو خبرې چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه سنه ده؟
بالکل
انده.
بس پوښوم چې زمونږ استاد ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي.
فروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کری او نه به نشه مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاده ده؟
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي. دا هو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه خزی او ماشومان تباه نشي.
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپل خزی طلاقی کړي او یا یې په نشو یخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېده.
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي. دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم ده. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي. ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خان، ستا څه خوښه ده چې موږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ورنه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. ایا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.